رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو، زه نوشابه آشنای د دوم خبری پښتو خبرونه په پایل کې پام وکړئ. د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د بلې دورې لپاره په انتخاباتو کې خپل نمونه ثبت کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته خپل د ورځنی سفر پای ته رسولی، او چارواکو د پاکستان د ترورزم ضد پولیسو څو افسران د شنبه په ورځ د یوې کورنۍ د څلورو بې وسلې غړو د وژلو نه وروسته نیولي دي.
روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خپرو. ولسمشر غني وایي چې نور سیاست کې د مصلحتونو وخت تیر شوی،
د نامشروع مصلحتونو وخت تیر شوی دی.
د خیبر پختونخوا او ننګرهار سلګونو قومي مشرانو غوښتنه کړې چې دوی د تورخم په کرخه آزاد تګ راتګ غواړي.
دا به انسان دا چوکاټ به مونږ ماته وو په دې په طرف دواړه طرف ته مونږ ځو راځو، مونږ بالکل نه چا هیڅ کیسم زور یو شی نه منو.
نن د امریکا د فدرالي ادارې د ځینو برخو د بندېدو یوه میاشت پوره شوه. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او زرته زیبا خادم او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېده. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن خپل ځانونه رسمان کاندید کړل. امرالله صالح د اشرف غنی لومړی مرستیال او سرور دانش دوهم مرستیال دی. ښاغلی اشرف غنی د خپل نوم د لیکلو نه وروسته خبری اعلان ته وویل،
د نامشروع مصلحتونو وخت تیر شوی دی. هغه ډلې چې په نامشروع مصلحتونو اتکا کوي ولس یې په عقله ښه قضاوت کولی شي. موږ د دې اراده لرو چې د کوڅې، سمت او صحرایي عدالت ته د پای ټکی کېدو، او دا کار یوازې او یوازې یو قوي دولت.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله عنایت الله بابر فرحمن د لومړي مرستیال او اسدالله سعادتی د خپل دویم مرستیال په توګه غوره کړی دی. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند تیره ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې عبدالله عبدالله د خپل ګوند د کاندید په توګه نومولی دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد چې افغانستان او سیمې ته خپل سفر نن په اسلام آباد کې پای ته ورساوه، وایي چې امریکا په افغانستان کې سوله غواړي او جنگ صرف د اړتیا په سبب کیږي. خلیلزاد وویل چې په افغانستان کې له سولې نه به د سیمې ټولو هیوادونو ته ګټه ورسیږي. خلیلزاد په دې حق لکه چې امریکا هم جنگ کوي او هم سوله غوړي ویل چې امریکا په افغانستان کې د سولې غوښتونکې ده او جنگ باید ډیر زر ودرېږي. زلمی خلیلزاد درې ورځې په پاکستان کې وو او د صدر اعظم عمران خان، د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پاکستان د پوز مشر قمر باجوه او نورو پاکستانی چارواکو سره وکتل. د یو بل خبر لمخې امریکایي سناتور لنزي ګراهام له یو هیئت سره پاکستان ته رسیدلې ده.
زمنګاګ د واشنگتن نوري د کابل لوګر د لوی لارې پوګدو کې د لوګر د والی محمد انور خان اسحقزی له موټریز کاروان سره نږدې د موټر بم چاودنه شوه. چاودنه نن سهار شاوخوا لس بجې د لوګر ترمن د لوګر کابل ترمن د سفید سنگ په سیمه کې شوه. اته کسان وژل شوي دي او لس تنه نور ټپیان دي، خو خپل والی ته د سر زیان نه دی اوښتی. د لوګر د امنی قوماندانۍ ویان شاپور احمدزی اشنا اډیو ته وویل چې دغه برید نن د غرمې وروسته هغه مهال وشو چې والی او د ولایت د ملي امنیت رئیس له کابل نه لوګر ته په لارو. هغه وویل
چې خوشبختانه خپل والی صاحب او د ملي امنیت رئیس صاحب ته کوم زیان نه دی راوخته. په ډیر خواشینی سره باید ووایو زموږ یو تعداد سربازان د ملي امنیت او د والی صاحب کاردان همدارز ملي پولیس چې په هغه سیمه کې توظیف ول او هلته یې پوسته درلوده دوی ته مرجوبله وخت.
د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر د دې حملې د مسولیت په اخستلو سره ویلي دي چې نننۍ حمله د لوګر ولایت محمد اغا پولیسوالۍ کې د کابل دروازې په سیمه کې وشوه.
د بامیانو او د دایکندي سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د سخت واورو او طوفاني هوا له امله د ولسوالیو لارې د مرکز او کابل سره بندي شوې دي او د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه مسافرین د قوناق او شاتو د کوتلونو ترمنځ په لاره کې بند پاتې دي. چارواکي وایي چې په سیمه کې طوفاني هوا ادامه لري او د واورو رخت له امله د پرانستلو د لارو د پرانستلو چارې په ټپه ولاړې دي. د دایکندي د فوایدامي رئیس خداداد سیرت امریکا غا غاښنا رادیو ته وویل چې د قوناق په کوتل کې چې بامیان له دایکندي سره نخلوي د مسافرونو ډک په لسکرو موټر بند پاتې دي. د شهرستان ولسوالۍ او د دایکندي د مرکز پرته د دغه ولایت ټولې مواصلاتي لارې د واورو د ورېدو له امله بند دي. د بامیانو سیمه ییز چارواکي وایي د واورو له امله د مسافرو شاوخوا شل موټر د دغه ولایت د پنجاو ولسوالۍ د شاتو په کوتل کې بند پاتې دي او که د واورو رخت او طوفاني هوا ادامه ولري مواصلاتي لارې به د اوږدې مودې لپاره بند پاتې شي.
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکوي چې پاکستانی چارواکو دغه هیواد د ټریزم ضد څو تن افسران نن ونیول. د اژانس د رپورت پر اساس دا کسان یو وروسته له هغې ونیول شو چې د ټریزم ضد مامورانو یو سړی د هغه ښځه او یوه کوچنۍ لور چې د یو کورنۍ دوست سره په موټر کې سپاره وویشتل او یې وژل. د پیښې نه وروسته افسرانو داسې څرګنده کړې وه چې دغه کسان ګوندي د اسلامي دولت یا داعش غړي وو او په دوه طرفه ډزو کې لګېدلي دي. عیني شاهدان او د وژل شوو کسانو خپلوان وایي چې په ډېره بېرحمۍ وژل شوي دي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د رپورټ له مخې د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړو د پنجاب صوبې د ساحیوال په ښار کې د دغه وژنو په خلاف احتساب کړی دی او اجازه ورنکړه چې چارواکي مړي پورته کړي. د پاکستان دولتي تلویزیون د وژل شوي سړي د زوی سره لنډه مرکه خپره کړې ده. هغه وایي چې د کورنۍ واده ته روانه وه چې په لاره کې پرې ډزې وشوې. هغه وویل چې د دوی په موټر کې له چا سره وسلې نه وې. په دغه پیښه کې دوه کم عمره جنکۍ روغې رمټې بچ شوي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د زنو دفترونو او ادارو د بندیدلو نن د شمه ورځ ده او له 800 زره نه زیات دولتي ماموران یا په کورونو کې ناست دي او یا به معاش خپل رسمي دندې سرته رسوي. جمهور رئیس ترامپ د پرانستلو لپاره دیموکراتانو ته 13 ورځ نه وی وړاندیز وکړ خو هغوی سم د لاسرت کړ. د آشنا تلویزیون رپورت اساس پام را اړوم.
ولسمشر غواړي چې دیموکراتان دي د یو پولادي دیوال وهلو لپاره چې درسوا اویا کیلومتره اوږدوي شپږ میلیارډه ډالر ورکړي. دغه دیوال به د امریکا او مکسیکو د سرحد په امتداد کې وي. ولسمشر به د دې په مقابل کې له دې سره موافقه وکړي چې هغه مهاجر چې خپلو هیوادونو ته د بیرته ستنولو له پروګرام سره مخامخ دي تر درو کلونو پورې خوندي وساتي.
داروغه جوړه په عقل برابره ده او دواړه ګوندونه یې باید ومني. راډیکال چپ اړخي هیڅکله زموږ سرحدونه کنټرولولی نشي.
دا ولسمشر ترامپ تر خبرو لږ ځنډ وروسته د متحدو ایالاتو د ولسي جرګې مشرې نانسي پلوسی وویل داروغه دا وړاندیز د هغو پخوانیو رد شویو وړاندیزونو یوه مجموعه ده چې د نه منلو وړ ده. هغې وویل د ولسمشر داروغې وړاندیز د حسنی نیت هڅه نه ده.
تیره شپه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواوو جټ الوتکو د یمن په مرکز صنعا کې د حوثي وسلوالو په مرکزونو باندې بریدونه کړي دي.
د شنبه په ورځ د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې څو لاریونونه یا مارشونه وشو. سږ کال په مسلسل ډول دریم کال دی چې په لسګونو زره ښځې د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوځي.
د مکسیکو په مرکزی ښار کې د غازو په یو پایپ لاین کې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 3 تر رسیدلی دی.
د سوریې دولتي تلویزیون رپورت ورکړی داسې ښکاري چې نن د یکشنبه په ورځ په دمشق کې چاودنه د ترهګرو کاری خو سم د سیلر تلفات په باب معلومات نه دي ورکړ شوي او د عربو د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا په خاطر نن د مشرانو غونډه په بیروت کې په دې هدف پیل شوې ده چې د عربي هیوادونو د مشرانو ترمنځ موجوده اختلافات ختم شي. سوریا چې په 2012 میلادي کال کې ستل شوی و بیا ورته بلنه نه ده ورکړ شوې. لیبیا هم په دې تور له دې غونډې نه بهر ساتل شوی چې د یو ورک شوي لبناني مولا د ورکېدو په مسله کې کومک نه دی کړی. د عربو د مشرانو په جمله کې د قطر امیر او د موریتانیا جمهور رئیس دوه مشرانو چې د عربو د اتحادیې په دغه غونډه کې ګډون کړی او په نړۍ کې تر ټولو زوړ سړی چې ماسازو نو ماکا نومیده نن د یک شنبه پورې د یو سلو دیالس کلونو په عمر د جاپان دا شروع په خار کې په خپل بستر کې د خوب په حالت کې مړ شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس په مکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس غنی وی طالبان دو انتخاب په مخ کې لري، یو دا چې پاکستان استازیتوب وکړي او بل دا چې طالبان د افغانانو په څیر خپل استازیتوب په خپل وکړي. جمهور رئیس دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په پاکستان ته خپل سفر پای ته رسولی. په دې اکله په موقع د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د یک شنبه پر د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د 1391 لمریز کال د جمهوریت اساس د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې وروسته خبرانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبان د استازو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویل چې که پاکستان د طالبانو استازیتوب کوي افغان حکومت به له پاکستان سره خبرې وکړي.
اساسي قانون واضح که تعبیر ته ضرورتي قانوني مرجع به د اساسي قانون تعبیر را سوله ایمو هدف ده. طالبان دوه انتخاب لري، غواړي چې پاکستان ورنه استازیتوب وکړي او نور ګاونډي هیوادونه، او یا غواړي چې د افغان پیس له ځان استازیتوب وکړي. که غواړي چې ورنه پاکستان نمایندګي وکړي موږ به پاکستان سره وغږیږو، اما که د افغان پیس راځي د عزت کور ته به راځي. او ناره م داده چې د خارجي لاسوهنه من منئ خپل افغانان ومن. کوم وخت په تاریخ کې ګاونډ خلکو غوښتي دي د مملکت کې یو مقتدر دولت دي؟ موږ یې غواړو.
خاغلی غنی په توند لهجه د موقت حکومت د جوړیدو وړاندیز رد کړ او ویل چې د موقتي حکومت د جوړیدو وړاندیز د څو کم تجربه لرونکو مامورینو له خوا شوی او چې دی هیڅ نه مني.
موقت حکومت افغانان نه مني، نن نه منو، سبا نه منو، سل کال دی پاره نه مني.
خاغلی غنی د سرګندونی په داسې حال کې کړی چې طالبان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره په پاکستان کې د خبرو په اړه خبرې شوې رپورټونه ناسم بللي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په اعلامیه کې ویل چې نن د یک شنبه پورې خاغلی خلیزاد په پاکستان کې خپل سفر پای ته رسولی دی. د امریکا سفارت دغه اعلامیه کې ویل شي خاغلی خلیزاد پاکستان ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د صدر اعظم عمران خان په ګډون دغه هیواد د پوځ مشر او بهرنی چارو وزیر او دغه وزارت د مرستیال سره په جلا غونډه کې د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې دي. د امریکا د سفارت دا اعلامیه ویل شي په دغه کتنو کې دواړو غاړو د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ په برخه کې د همکاري ژمنه بیا تازه کړې ده. خاغلی خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی شي دا ګوري چې ډېر خلک په دې اندېښنه کې دي چې د امریکا متحده ایالات هم خبری او هم جنگ پر مخوری. زلمی خلیزاد ویلی چې دا روښانه کوي چې د امریکا متحده ایالات سوله غواړي او د سولې ته د رسیدو لپاره امریکا دې ته چمتو ده چې د ټولو افغان اړخونو مشروع اندېښنو ته او د سیمې هیوادو مشروع ګټو ته ځواب ووایي. د افغانستان د چارو یو کارپوه نظر محمد مطمئن وایي چې طالبان په اوس وخت کې امریکا سره خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې د ښاغلي مطمئن پر وینا د امریکا د حکومت استازو د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په دوحه کې طالبان سره خبرو ته حاضر نه شول، نو ځکه طالبان هم په پاکستان کې د امریکایي چارواکو سره خبرو ته حاضر نه شول.
طالبان به په دې وخت کې حاضر نه وي، او که چیرته بیا هم د فشار یا نورو فشارونو په نتیجه کې طالبان ځینې د طالبانو په نوم هڅول کېږي، مجبوره کېږي، له خلیلزاد سره کښېنول کېږي، دا هماغه تکراري ناکامې مرحلې دي چې په تېرو کلونو کې موږ لیدلې دي.
د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې له افغانستان څخه د یو شمېر امریکایي سرتېرو د ایستلو اعلان هم د سولې په خبرو اغیزه کړې، او طالبان یې دې ته هڅولي چې د سولې د خبرو پر ځای د جنګ لاره ونیسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د نهو ولایتونو د پارلماني انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل چې د ابتدایي نتایجو په پرتله په کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کوي. په موقع په دې اکله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ د لغمان، اروزګان، زابل، نیمروز، پروان، جوزجان، سمنګان، بامیان او دایکندي ولایتونو د پارلماني انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل. د دغو نتایجو له مخې یوازې د اروزګان ولایت په لیست کې د انوشه بارکزی پر ځای ګلالی محمدی راغلی او د نورو ولایتونو په لیستونو کې توپیر نه دی راغلی. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د نه ولایتونو د ورستیو نتایجو د اعلان پر مهال ویل چې د نور ولایتونو د لومړنۍ نتایجو په اړه د شکایتونو لاسیړلو وروسته به لزند پرتا د پاتې ولایتونو ورستی نتایج هم اعلان کړي. ښاغلی سیاد په تیرو پارلماني ټاکنو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د فعالیتونو ننګه وکړه او ویل
کمیسیون په پوره شفافیت او عدالت سره خپلې چارې ترسره کړې دي او د هیچا طرفداري هم نه ده کړې. که هر څوک په دغه لاره کې ځان مظلوم احساسوي یا د دې فکر لري چې دغه حق غصب شوی ده کولی شي د قانوني لارو نه مراجعه وکړي، لکه څرنګه چې په دغو ولایتونو کې ثابت شو چې موږ چې کومه فیصله کړې وه هغه د دواړو کمیسیونونو لوري تایید شوه. تاسو ولیدل چې فقط په یو ولایت کې یو جزئي تغییر راغلی و، نور هیڅ تغییر په دغه نه ولایتونو کې وجود نه درلوده.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د اتو نورو ولایتونو د لومړنیو نتایجو په اړه رسیدل شکایتونه یې څېړلي او نتایج به تر راتلونکو دوه ورځو د انتخاباتو کمیسیون ته واستوي. دغه کمیسیون ویاند علی رضا روحانی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د رسیدلو شکایتونو د څېړنو په نتیجه کې به د یو شمېر ولایتونو په وروستیو نتایجو کې جدي بدلون راشي. هغه ویل موږ د خلکو رای او انتخاب ته درناوی کوو، خو داسې نه ده چې ټول ولایتونه یو شان وي. ښایي په هغو ولایتونو کې چې وروسته اعلانېږي له دې زیات تغییرات وي. د انتخاباتو کمیسیون د نهو ولایتونو د پارلماني انتخاباتو وروستي نتایج نن په داسې حال کې اعلان کړل چې ورسره هم مهاله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نن په رسمي ډول د راتلونکو جمهور ریاست انتخاباتو لپاره نوم لیکنه وکړه. ښاغلی غنی له نوم لیکنې وروسته خبریالانو ته وویل چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې به د ټولنې د ټولو اقشارو په سلا مشورې جدي بدلون راوړي.
من با صنف سیاسي افغانستان و همچنان
هغه ویل زه د افغانستان د سیاسي صنف سره او دغه راز له انتخاباتو څخه د سار بنسټونو او د خلکو د جدي غوښتنې سره همغږی کیږم چې د انتخاباتو کمیسیون، د شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو له پروسې څخه د سار بنسټونه جدي او پراخو اصلاحاتو ته اړتیا لري. اصلاحات ضروري دي، حتمي دي او راتلونکي دي.
اصلاحات ضرور است، حتمي است و آمدنی است.
دغه راز د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د افغان حکومت، سیاسي ګوندونو او د سار بنسټونو ترمنځ سلا مشورې روانې دي.
نظریات بسیار خوبی برای آوردن اصلاحات.
خغلی عبدالله زیاته کړه د اصلاحاتو د راوستلو لپاره ډېر ښه نظریات وړاندې شول. د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د قانون له مخې هغه څه چې د دولت مسؤلیت دی هغه به موږ ترسره کړو. له همدې عمله اصلاحاتو ته ژمنتیا شته. په جزئیاتو باندې به زموږ د هیواد قانون ته په پاملرنې کار وشي.
قانون کشور ما روش کار صورت خواهد گرفت.
له دې وړاندې د انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونو هم ټینګار کړی و چې په انتخاباتي بنسټونو کې باید بنسټیز اصلاحات راوستل شي او هغه کسان چې په انتخاباتي جرایمو کې لاس لري عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تورخم خارګوټی کې د خیبر پښتونخوا او ننګرهار لسو ولسوالۍ لسګونو قومي مشرانو غونډه کړې او وی دوی ته د تګ راتګ په وړاندې مشکلات اوار کړي. دوی تیر ورځ ویل پاسپورت د ختم شي او کای حقونه ورنکړي شي نو پاسورونه به وکي. نور حال د زبی الله غازی پر رپورت کې.
د خیبر پختونخوا او ډیورن کرخې ته څیرمه د ننګرهار لسو ولسوالۍ تر درې نیم سو قومي مشران تورخم کې کیناستلي او وایي د دواړو غاړو پښتنو یو بل کره تګ راتګ ستونزمن شوی او غواړي له پاسپورت پرته په تذکیرو د تلو راتلو زمینه برابره شي. د مومندو، اپریدو او شینوارو دغو قومي مخورو له افغان او پاکستانی حکومتونو نه وغوښتل چې پاسپورت یې د خپلولۍ او رورې رښتې پیکه کړي، ځکه نو آزاد تګ راتګ غواړي. شاکر اپریدی د خیبر ایجنسۍ لوړګي اوسیدونکی او قومي مشر دی.
د پښتنو رښتې چې مخکې څنګه به حال وي، مطلب چې کله خلکو خپل کومه غو د پښتون نه خپل هر څه واخیسته کنه، موږ یې بالکل دا نه منو چې کوم ستونزو سره موږ مخ کړي یو. دا به انشاءالله دا 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 چوکاټ به مونږ ماتو په دې په طرف دواړه طرف ته به مونږ ځو راځو. مونږ بالکل نه چا هیڅ کیسم زور یو شی نه منو. مونږ دواړه طرف ته په افغانستان او پاکستان کې چې څومره پښتون دی دا یو قوم دی. پښتو یو رواج دی، یو دستور دی، چې څنګه مطلب دوی کوم رواج دستور دی. مونږ له دا چرته چا په زکات کې نه راکړي دا ځینې دا زمونږ خپل حق دی.
هغه وی ولس له ننګونو سره مخ دی او ډیر کله پاکستانی ریاست د حقوقتن غږ په مری کې خپ کړي. ٹنگار کئی چې ایک پختنو تخپل حقونه ور نکلل شینو د پاتون لارم په مخ کې لري.
هغه طرف ته کوم شینوار یو اخو ډیر کم تعداد سره یو خو دلته په افغانستان کې کوم کومونه دي دا ډیر درانه کومونه دي او ان شاء الله چې هغه طرف ته کوم شینوار دي دا به مونږ هر قسم قربانی ته به سره تیار یو تر هغه پورې چې مونږ مطلب هغه کم ډیر پرې نه خود مونږ به غاین انقلابی لارم.
ننګرهار کې د مومندو او شینوارو قومي مشران وای لکرخي هغه غاړه خپلوي لري او لکه پخوا په افغاني تذکیرو دي د تګ راتګ زمينه ورته برابر شي.
دوی کوم دغه پیخي دي باید دوی هر قسم مخنیوي کړی شي خو زمنګ مریض منګ ورونه از منګ باید په غم او په خاده کې سره یو یو زمنګ کوز خويندې دي بره مم خويندې دي منګ او دوی سره تړلی او سره مشترک یو او د دولت نه مو خاص تور د خپل هواد د خپل رئیس جمهور نه مو کلک او غوښتنه داد او هله تر لرو چې د دغه را روان کم د سولې بهیر چې شروع دی په دې کې زمنګ دغه غوښتنه زمنګ دوی واوري او منګ له په بارډر باندې د افغانستان هغه اسلامي جمهوریت چې کوم اسناد دي تذکيري په منګ له اجازه را کوم د خپل ورونو سره غم شریکی وو.
دا وسم ننګرهار کې د پاکستان قونسلګری ته زرګونه کسان د ویزه اخستنې پس انتظار کوي چې ډیر خلک د نوې ویزه په وجه لغم خادي پاتې دي. زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د ادامه ورکو. په واشنگتن کې د خزو دریم کلنی لاریون کې د لومړي ځل په پرتله چې په کال 2010 کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې د مراسمونه یو ورځ وروسته ترسره شوو لږو خلکو ګډون کړی و. خو پرونی لاریون هم د پام وړ لاریون و چې ښځې او نارینه وو پکې ډېره برخه اخیسته وه. پاکلی په موقع رپورت.
د یخې هوا، باد او باران سره سره په زرګونه ښځې او نارینه د امریکا د فدرال حکومت د بندېدو نه نیولې بیا د مکسیکو په پولي باندې د ولسمشر ټرمپ د دیوال د جوړولو، د ښځو د ماشوم د زیږولو د حق او د جنسیت د برابرۍ د ستونزو په اړه د احتجاج په هدف د امریکا د پلازمېنې واشنگتن سړکونو ته راوتلي وو. یوه مایوبه کوریایی الاصل امریکایی میا ایفوس روبلی د خزو د سکال د کلنی لاریون په تنظیم کې برخه اخیسته وه.
زما هیله دا ده چې په دې بحث وشي چې مختلف هویتونو څنګه د یو بل سره تماس نیسي او دا څومره مهمه ده چې موږ د معلولیت په اړه په تیره د امریکا په آسیې ټولنه کې خبرې وکړو.
د دې لاریون تنظیمونکي وایي د تیر کال په پرتله سکال دا لاریون ځکه بدل دی چې هغوی د یوې جامع اجنډا سره په مخ ځي.
موږ د ځانګړو پالیسیو غوښتنه کوو او البته چې د ښځو اجنډا ده چې موږ پرون خپره کړه. دا اجنډا د 500 نه نیولې تر اویا ښځو چې د غورځنګ او د پالیسۍ کارپوهان دي او مختلفو نژادونو څخه دي جوړ شوي دي.
د ښځو د لاریون د ځینې مشرانو په اړه د یهودیت زه تورونه دي خو دا تورونو هم ونه شو کړای ښځې د دې لاریون نه منې کړي.
زه اسرائیلی یهوده یم او زه پوهیږم چې دا زما غوندې خلکو لپاره یوه جنجالي مسئله ده چې دلته راشم ځکه په دوی باندې د یهودیت ضد تور دی. خو زه دلته راغلی یم چې ډاډ ورکړم چې د ښځو د لاریون په اجنډا کې یهودیت ضد مسئلې ته پاملرنه شوې ده.
که څه هم د امریکا په کانګرس کې سږ کال په بې ساري توګه ډېرې ښځې د غړي په توګه لوړه وکړه خو د شنبې په ورځ راټول شوي ګډونوالو ویل چې لا ډېر څه باید ترلاسه کړي.
ما د ډېرې خوشحالۍ ژړل چې دوی انتخاب شوي خو موږ باید نور هم پر مخ ولاړ شو او زه ورته خوشحاله یم خو موږ باید نور هم پیاوړي ګامونه واخلو.
ټول د حزب ملاتړ کوي د هغه خلک ری چې ځپل شوي دي. مونږ ټول داسې یو، مونږ یو ټولنه او یو ګډ یو. که تاسو هڅه وکړئ چې د دوی په حقونو پل کېږدئ، که دا زما په حق پل هم نه وي، زه به د هغو سره ولاړ شم.
د واشنگتن تر څنګ د امریکا په نورو لویو ښارونو لکه نیویارک او لاس انجلس او په نورو نړۍ کې هم ورته لاریونونه وشول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د بغلان او کندز د نامنو سیمو خلک چې له خپل کورونو بیزای شوي وي چې که جګړه ودرېږي خپل کورونو ته به ستانه شي او خپل کاروبار ته به دوام ورکړي. ګلرحیم نیازمن په همدې موضوع رپورټ را لګلی.
د قندوز او بغلان یو شمیر هغه اوسیدونکي چې په کلو کې د جګړې له امله بيځای شوي دي وایي چې که سیمه یې امن شي نو بیرته به خپلو کورونو ته ستانه شي او یو ځل بیا به د خپلو ځمکو د آبادولو لپاره کار شروع کړي. د کلیوالو سیمو خلک چې ژوند یې په زراعت پورې تړلی دی په دې ورځو کې د غنمو او خټکیو لپاره ځمکې جوړوي، خو هغه خلک چې له خپلو ځایونو بې ځایه شوي دي زراعتي ځمکې ترې پاتې دي او له کلي کوره لرې په ښار کې اوسیږي. د بغلان یو تن اوسیدونکی چې تیر کال له خپل کور کلي بې ځایه شوی وایي چې که جګړې ختم شي او سیمه امن شي نو بیرته خپل کلي ته ستنیږي، ځکه چې کاروبار ورڅخه پاتې دی او په ستونزو کې ژوند کوي.
په کلي کې جنگ و اوانونه به راتلل تیر اوتښتېدل جنګ کټم را وکړ، جنګ بند سي مونږ خپلو کورو ته لاړ سو، د جنګ له لاسه مونږ ماجر سوي یو، نو غوښتنم هم دغه داسې جنګ بس سي، نو په هره طریقه یې دغه جنګ بس سي چې بیخي ټول مخلوق خلک در په در سو.
هغه د دهقانۍ او خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه هم وایي چې سږکال یې د اوړي په موسم کې د جګړو له وجې تاوان کړی.
سږکال یې دا ټول کال چې جنګ و هندوانې و دا شیان ټول د میوې خراب سوې، نو بازار ته را ونه رسېدې، مالی زیان درلوده.
د بغلان د ډنډ د سیمې اوسیدونکو هغه وخت د سولې د ولسی کاروان له ځوانانو سره هم یو ځای شوی و چې څو میاشتې وړاندې په دغه سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د سولې د پیغام د رسولو هڅه کوله، خو وسلوالو طالبانو د سولې د ولسی کاروان غړي تهدید کړي وو او له سیمې څخه یې وستلي وو. ډنډ غوري او ډنډ شابودین د بغلان حاصلخیزي سیمې دي، خو د ناامنۍ او جګړو پر وخت ورسره د زراعت په چارو کې د مرستندوی موسسو له خوا مرستې نه کیږي او حاصلات یې د جګړو له وجې خرابیږي. د یوې بې ځایه شوې کورنۍ وړې ماشومې ته د جګړو هر څه یادیږي. هغه وایي که په کلي کې حالات ښه شي نو بیرته به کلي ته ستانه شي.
داسې جنګونه او توپونه راغلی، مونږ کورونه ټول چپس له مونږ نه راغله، دلته نه ونیوله. یو کور کې یو کور یو دغه دا جنګ سره خلاص و نو څو.
یو بل ماشوم هم د جګړو یادونه کوي، وای کلی کې خو په جګړو کې خلک وژل کیږي نو ځکه یې کډه کړې.
دلته راغلی استایلی نو ولې مې 3000 روپۍ کراور کو دوه کوټې دی پکې درې فامیلی استو په دوه کوټو کې مونږ دل دې نه خپل کور راته خدا خو اسې توپونه دی لګیږي په کورو کې خلک مکیږي تعمیر نه خلک چپکیږي.
د بغلان او قندوز په هغه سیمو کې چې نه امن دي په زرګونو کورنۍ ترې وتلې دي. په جګړو کې د ځینو کورونه هم ویجاړ شوي او اوس مهال په خارونو او نورو امن سیمو کې ستونزمن ژوند کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د څو خبرونو غټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان سیمې ته د خپل سفر په لړ کې نن په اسلام آباد کې خپل سفر پای ته ورسو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکوي چې پاکستاني چارواکو دغه هیواد د ټریزم ضد څو تن افسران نیولي دي. دغه کسان وروسته له هغې ونیول شو چې تېره ورځ یو سړی چې له خپلې ښځې او لور او یو کورني دوست سره په خپل موټر کې سوار و دغه افسران وویشتل او ویې وژل. د دغه پېښې نه وروسته افسرانو داسې څرګنده کړې وه چې ګوندې دغه کسان د اسلامي دولت یادایش غړي وو چې په دوه طرفه ډزو کې ولګېدل. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ځینو دفترونو او ادارو د بندېدلو نن دیرشمه ورځ ده او له 900 نه زیات دولتي ماموران یا په کورونو ناستي او یا بې له معاشه خپلې رسمي دندې سرته رسوي. د شنبې په ورځ د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې مارشونه او لاریونونه وشو. سږکال په مسلسل ډول دریم کال دی چې په لسګونو زره ښځې د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوځي، خو په واشنگتن ډي سي کې د شنبې د ورځې احتجاجي مظاهره د هغې مظاهرې نه کوچنۍ وه چې دوه کلونه مخکې ښځو کړې وه. د بامیانو او دایکوندي سیمه ییز چارواکي وایي چې د سختو واورو او طوفاني هوا له امله د ولسوالیو لارې له مرکز او کابل سره بندې شوي دي او د ښځو او ماشومانو په شمول په لسګونو مسافرین د قوناق او شاتو د تلونو ترمنځ په لاره کې بند پاتې دي. د سوریې دولتي تلویزیون نن رپورټ ورکړی دی چې په دمشق کې یو غټه چاودنه شوې ده. د عربو د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا غونډه نن د یکشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په لبنان کې پیل شوه. د مکسیکو په مرکزي ښار کې د ګازو په یو پایپلاین کې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر درې اویو ته رسېدلی دی. چارواکو وویل چې 4 کسان سخت زخمیان دي او تېره شپه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو جټ الوتکو د یمن په مرکز صنعا کې د حوثیانو مرکزونه بمباري کړل.
درنو اوریدونکو دو منیم ساعته پښتو خبری خپرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. بیا هم د تل په څیر په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. تر بیا هم خدای مل شه. سوکاله اوسئ.